سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفرید سیال له شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت یو چارواکي د کابل پوهنتون استاد اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقیف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړه. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونه مشر عبدالحق همات پرون وخت په خپل ټویټر لیکلی، استاد مشعل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پارون کې کړنې ترسره کولې. ګڼه خبریالانې پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړک یې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دی. استاد مشعل چې څه موده مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد څیرې کړي وو، پرونه په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکارۍ تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی هغه اید آگانې ناسمې وبللې چې ګواکې د پېښوره پر یو جومات په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون ولستنه مړه شوې دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې یو فلانکوچ ډوله مسافرونکي موټر په تونل کې لوی بار وړونکي لارې سره ټکر کړی دی. په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان مړه شوي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافرونکي ګاډی له لکی مروت څخه د پېښور په لور روان و چې دا پیښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکي پیښې لامل معلوم نه دی، خو نیم زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF غواړي چې اوکراین ته د پور ورکول یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په دې اړه نن په یو راپور کې ویلي ټاکل شوی ده په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازی له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي شي. د ورسپانې په راپور د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دي ویل شوی دي د دې پور اندازه به د 1400 میلیارد ډالر ترمنځ وي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغنده. نتنیاهو په پاریس کې د یو د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړه چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي، خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. دا چې طالبانو په وار وار ژمنې کړې چې ښوونځي به پرانیستي، خو دا چې ولې نه دي پرانیستي وړاندې په راپور او تحلیل کې مې درته وایو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د تر هغې نړیوالې ټولنې د ملاتړه تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیز ازادیو ته درناوی نه وي کړی. وړاندې به په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان څرګندونې هم در سره شریکی کړو. د اوکراین د جزئیاتو نه به مهم خبر کړو چې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په سویل اورزګان کې بیا خلک اثر ټکوي چې سړکونه خراب دي او مریضان یې په لاره کې مري.
هر وخت لار بنده بندي واوره ډېره پرته ده. دا اوس مریضان راوړي دي، دغه اوس یې ژوند له لاسه ور کړی دي. برته وړو پراخه
د کندوز نه په راپور کې دا وورو چې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودیدل ډیر شوې دي. دا چې ګټه به یې څه وي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د افغانستان او سیمې نور مسایل هم درته لرو. ملتیانو غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. له دې وړاندې څو ځلې طالبانو ژمنې کړې دي چې د نجونو پر مخ به منځنۍ او همدارنګه لیسې پرانیزي، خو دغه ژمنې نه دي عملي کړې. حسیب تلاش را سره همدا شیبه په سټوډیو کې عمل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو راته وایي 1500 ورځې پوره شوې او د نجونو خونځي نه دي خلاص شوي، تاسو له نجونو سره خبرې کړې وي، هغوی درته په خپلو خبرو کې څه ویلي د طالبانو حکومت د غوښتنې څوي؟
سلامونه. تر ډیره پورې د هغه انجنیر سره چې بو خبرې وکړلې، هغه یوازینی هیله او یوازینی غوښتنه د طالبانو حکومت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاص کړي. دوی بلابل څرګندونه درلودې، یو له دوه مدینه د مدینه په نوم چې ازاتیر سره خبرې وکړلې، ویلې دي چې مخکې دې چې 12م ټولګي ته لاړ شي طالبانو د خونځیو دروازې وتړلې او دا له خوندې څخه پاتې شو. اوس په کور ناسته ده، دا وایي چې 1500 ورځې وشوې چې دوی شیبې شماري چې بیرته په د خوندې دروازې پرانیستل شي او دوی به وکولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. مدینه وایي چې ښځې او نجونې د علم او زده کړې له وسلې پرته نشي کولای د هیواد په پیاوړتیا، پرمختګ او په ټولنه کې د علمی پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي او یا هم د تورسي کې دا وایي چې د هرڅه د علم له برکته دي، د اسلام دین د پهونه د علم او زده کړې دین د طالبان دي د ډېر زرغړه کې دي. طالبان په چلونو باندې ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به دا کار وکړي او د خوندزیو دروازې به د زده کوونکو په ځانګړي توګه د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې خلاص کړي، خو او د لاملونه هم په درسي نصاب کې ستونزې، شرعي دلایل او د دیپونه اقتصادي مشکلات بللي وو. خو ځین نور طالب چارواکو بیا په خپل ویناو کې تل دا ویل دي چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې هیڅ ډول ممانعت نه لري. سره له دې د بشر حقوقو څار سازمان د نجونو پر وړاندې د خونځو د دروازو د تړل کېدو او د 1500 ورځو پوره کېدو په خبرګون په خپل ټویټر باندې ویلي دي چې زده کړه کولای شي نجونې او ښځې د بیلابیلو ظلمونو، بې عدالتۍ او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او ښځې دې ته پیاوړې کړي چې دغه ډول ستونزه مخه ونیسي. دغه سازمان زیاتوي چې د ښځو په وړاندې او د نجونو په وړاندې د زده کړو باندې د طالبانو بندیز د هغوی څخه دغه وړتیا اخیستې ده ترڅو او د دې لامل شوی چې هغوی د دغه ډول ستونزو تر حملو تر لاندې راشي. دغه سازمان وایي چې 1500 ورځې شوي دي چې افغان نجونې له خپلو خوبونو څخه چې د زده کړو خوب یې درلود پس پاتې دي او دوی هیڅ وخت نه کولی شي د خوب ویني چې دوی به هیڅ وخت ونه کولی شي چې بیرته هغه خپلو هیلو ته ورسیږي. دوی دغه کار غندلې دی او دای د نجونو او ښځو د بشري حق بللې دی.
ډېر مننه کور ودان حسیب په تلاش و چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو د 1500 ورځو پوره کېدو په اړه باندې موږ سره د هغو نجونو اندېښنې شریکې کړې چې دوی له خونځیو محروم دي. همدې مسلې ته به تم شو خاطر پردیس د زده کړو د برخې فعال متی الله وی سره په همدې تړاو خبرې کړې دي.
دا 1500 ورځې وسوې ده، ډېر وخت وو د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه باندې. دا پښتانه د ټولو خلکو سره همدا ده چې طالبان چې هر ځل میډیا او رسنۍ ته وایي د خلکو سره لیدلې دي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، موږ یو اسلامي چاپیریال او پالیسي ته لرو چې هغه کومه طرحه موږ لرو هم هغه به کېږي او بیا موږ ښوونځي خلاصوو. خو دوی داسې واضح پیغام چې خلکو ته قناعت ورکړي نسته، که چیرې دوی هم کم طرحه درلوده یا کم پلان درلوده یا کم چې دوی ادا کوي یا رسنۍ ته وایي، نو دا خو ډېر وخت و. 1500 ورځې کې باید همدا ترسره سوی وای، خلکو ته قناعت ورکول سوی وای او خلکو ته حق ورکول سوی وای، ځکه افغانان ټول د دې انتظار کوي چې طالبان څه غواړي، د اسلامي امارت اوس څه غواړي. که دوی د ښوونځي دوی تر اوسه پورې رسنۍ ته داسې نه دي ویلي چې موږ ښوونځي مخالف یو یا د پونتونو مخالف یو بلکې موږ وخت ارتیا لرو هغه وخت چې خلک ورکوي موږ کوو یا موږ پام دې پوهیږو نو دا کافي وخت باید هم داخلاص سی وای
خغلی ویسا صاحب د طالبانو دغه پریکړه ستاسو په نظر خلک نه هلی کړی او څومره فکر کوي چې لکه مخکې چې تاسو هم ورته یادونه وکړه په دې برخې څومره لا هم هلی امید نشته چې طالبان دې دغه پریکړه کې تغییر راوړي
یو خبره چې اسلامي امارت هر ځل او ولسونو توایي رسنۍ توایي په میډیا وایي د دوی ټولو مشرانو چې چا ورسره لیدل ملاقاتونه کړی دي او همدا خبره کوي چې موږ د جنو د شونځي د شوزو د تعلیم مخالف نه یو بلکې موږ وخت ضرورت لرو نه نو دا خلکو ته یو امید نه او دوهم امید خلکو ته هیلسته هغه د نوې تعلیمي کال چې اوس نوې تعلیمي کال به شروع کیږي یو میاشت یو نیمه وروسته همدا خلکو ته یوه هیله ده خو د بل طرف بیا چې خلک مایوسه دي هغه همدا چې مثلا دوی هر ځل وایي چې موږ یوه طرحه لرو موږ خپل پلان لرو موږ غواړو چې یو داسې چاپېریال اسلامي او څه چاپېریال رامنځته کړو چې هلته نجونې هلکان جلا یو خو هغه د دوی کم دلایل چې دي نو خلک بیا دلته په دې مایوسه دي چې په همدغه وخت کې باید همدا رامنځته سوي وایي ځکه 1500 ورځې
ډیر مننه ویسا صاحب تاسو د افغانستان ګوټ ګوټ لري او پروتوسی متورزی آیا رښتیا هم فکر کوي چې خلک حل ته د کلتوري مسایلو له لحاظه نو غواړي په خپل نجونو باندې زده کړې وکړي آیا فکر کوي داسې فکر هلته موجود دی تاسو په نظر
کوم خبره چې اوس د پاکستان سفیر په ملګرو ملتونو کې مطرح کړی دی بیا په ټولنیزو رسنیو کې خلک هم دا رد کړل درته شخصي نظر دی هغه وخت کې امان الله خان د دې وطن اصلي قهرمان د ازادۍ اخیستونکو او ستنجنو شونځي اخلاص کلاغم یو پښتون وو او بل خبره دا چې پښتنو کې په ولسوالۍ کې په دغه شل کال کې موږ په زرګونو شدینه استادانی معلمانی اقتصاد برخه کې په طب برخه کې په شریعت برخه کې په ادارې برخه کې په مدیریت برخه په ټولو برخو کې پاریغینی لرو چې د پی ایچ ڈی پوری تر ماسٹری پر دې زده کړې کوي اته په هغه د لیرو کلو څخه زړه ډیر داسې کسان پیژنم چې خپل لونی خوندي زده کړو ته واسطه ولي
خاطر پر دې سوچ د زده کړو د حقونو لافعال متیولا ویسا سره د افغان نجونو پر مخ د خونځي او د بندیدو د 1500 ورځې د برکیدو په اړه خبرې ترې کولی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې تر هغې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمن لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونه او بنسټیز ازادیو ته درناوی ونه کړي د دې وزارت چارواکي د طالبانو لخوا په افغانان جون او خوځو لګول شوی بندیزونه یو ځل بیا غندي او زیاتوي د افغانانو د بشري حقونه او بنسټیز ازادیو د ود لپاره هر ډول هڅې وکړي تفصیل د امید زهری مل په راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې افغانانو سره خپل کوړو ژوندو کې پاتې راشي او لنړیوالې ټولنې سره د اړیکو د خکېدو تمه ولري د دې وزارت وایان انټ پرایس پرون خبريالانو ته وویل طالبان د تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو ته ترناوی ونه کړي
طالبان په پرلپسې ډول لنډیوالو سره په خپل ژوندو کې پاتې راغلي خو تر ټولو مهمه دا چې دوی هغه ژمنه هم ماتې کړي چې افغانانو سره یې کړي تاسو باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغه سختو پریکړو تر شا چې دوی نیولي څه شی دي شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولای شي چې لیوی خوا په خپل خلکو ظالمانه سخت او زبون کې بندیزونه ولګوي او هم وغوړي چې لنډیوالو ټولنې سره خې اړیکی جوړې کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا ډاډ هم ورکوي چې دوی به د افغانانو په ځنګړي ډول دنجونو او خوځو د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي نت پرایس دا هم ویل چې دوی د نړۍ له لزګونو هیوادونو سره د طالبانو د کړنو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غوړ یوې د ویزو بندیزونه ولګول خپل پریکړې روښانه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د طالبانو پر یو شمیر اوسنۍ او پخوانی یو غړیو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر خوځو انجونو د لګول شوی محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي د ویزی بندیزونه لګوي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بندیزونه وغندل او وی ویل چې دا ډول پریکړې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بیا پر طالبانو د امریکایي بندیزونه کافي نه بولي. د کمیټې تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلي په طالبانو د ویزو محدودیت یو ښه پیل دی خو د بشپړ منلو تر حده نه دی. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه زیاتوي طالبان باید د بشري حقونو د نقض او له ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې لخوا سخت بندیزونه احساس کړي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې پاکستان ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو بندیزونه به تر ټولو ډیر اړمن افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې په خورا بد وخت کې ډیر زیانمن کړي. کلاسن د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړتیا او د بشري حقونو او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. هر څه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګون لرو خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکراین جګړې جزئیاتو ته تم شوه. د اوکراین متحدانو د پیسو په نړیوال صندوق یا آی ایم ایف فشار راوستلی چې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پور ورکول یو لوی پروګرام تصویب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکول یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي تاکل سوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي لو اوکرایني چارواکو سره شاوخوا دوی اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلی پوري نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د زینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوی د دې پور اندازه به د 400 او 400 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلی چې روان کال د 38 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې لکه سر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجړ سوي او د چاري د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي. خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایي ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې ویل تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واوریدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د 2 میاشتو درېدلې حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخموت، افدیفکا او نوو په فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پاوڅ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپل حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوی دی.
azadiradio.com
اوس هم د ټیکنالوژي د نړۍ نه په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې ده چې په 2022 کال کې تر بل هر کال پر تجدیدونکې انرژي زیاته پانګونه شوې ده. کتونکې د دې دلیل پر اوکراین د روسي يرغل او په نتیجه کې د تیلو د بیو لوړې ده خي. تجدیدونکې انرژي پر تیلو د هیوادونو اتکا کموي. تفصیل د اسمت سروان اور.
لې وی تاسو چیرنې سره سم په 2022 میلادي کال کې په تجدیدونکو انرژي یو تریلیون ډالر پانګونه شوه او د لومړی ځل د چي تر فسولي سوانګ پر تجدیدونکو انرژي زیاته پانګونه کیږي. سره لدی چې دا هله بخون کې خبره ده خو د بلومبرګ د ستراتیژیکو سیرونو مؤسسې په خپل راپور کې ویلي چې له دې بې ساري پانګونې سره سره له اقلیمي بدلونونو سره د مقابلې او تر 2050 پورې صفر ته د ګلتونی ګاسونو د اندازې د رسولو لپاره تر دې درې برابره زیاتې پانګونې ته اړتیا ده. راپور وایي چې تیر کال د اتومي الکتریک موټرو په شان په تجدیدیدونکو انرژیو 1.1 تریلیون پانګونه وشوه چې د تیلو په شان د فوسیلي سونګ له پانګونې سره برابره وه. خو که دا اندازه پانګونه له 2021 کال سره پرتله کړو کابو 1.5 تریلیون زیاته ده او په لومړي وار په دې برخه کې پانګونه تر 1 تریلیون اوړي. په دې راپور کې زیاته شوې پر تجدیدیدونکو انرژي د پانګونې د زیاتېدو یو عامل د اوکراین د جګړې نتیجې او د فوسیلي یا تیلو پر نړیوال بازار د هغه اغیز دی. د بلومبرګ ان آی اف مؤسسې متخصصان وایي د تجدیدکیدونکو انرژي په صنعت او ټکنالوژي کې د پانګونې د ډېرېدو بهیر به دوام وکړي. چین چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد چاپیریال ته زیات زیان اړوي په 2023 کې تر بل هر هیواد پر تجدید کیدونکو انرژي زیاته پانګونه کړې ده. ورپسې امریکا د انرژي ته ډیر پام اړولی دی. جرمني هم د الکتریک موټرو په صنعت کې د ستري پانګونې له کبله تجدیدیدونکو انرژي ته د پام اړولو له نظره دریم هیواد دی. د اروپا د موټر جوړونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شویو موټرو څخه باندې 2% برښنايي موټر وو چې ورم کال دا اندازه څخه باندې 9.5% مخکې کال یوازې څه کم 2% و. د دغو موټرو چې پر بیټری چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپای ټولنې وبشت غړي هیوادونه هڅه کوي چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برښنايي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شو او څه باندې 1.1 میلیون موټر وپلورل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دولت دې ورته د ولسوالۍ او ترینکوټ ترمنځ غځېدلې لار جوړه کړي. دوی وایي یا د ولسوالۍ ته د اصغروالو موټر او یا هم د کومک لرونکو موټر پرته نور موټر نشي تللی. د یادې ولسوالۍ خلک وایي زیاتره وخت یې ناروغان په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د ګرماب د مند پر جاده باندې د ګیزاب ولسوالۍ د موټرو تمځای دی. په دې تمځای کې د سپرلیو په تمه ولاړ ټول موټر لیدل کیږي چې کومک لرونکي دي لکه بایپور او لنکوزر. ځکه پر دغه لاره د زیاتو لوړو او ژورو له امله فیلډر، لوکسل، ویټ، سوداسي نور اوسنی موټر تګ را تګ پرې نسی کولای. دوست محمد چې پر یاد لاره موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ډیری کمی داسې ورځې راغلي دي چې دوی د لارې د خرابوالي له وجې سپرلی روغ تر مرکز ترینکوټ پر را رسولي وي.
هر وخت لار بنده بندې واوره ډیره پرته ده. دا اوس هم رځان را وړي دي. دغه اوس یو ژوند د لاسه ورکړی دي. برته وړو پراخوا دوه دانې سخت مرځان یا بچه په خانه کې لار مې هر وخت بنده بندې.
صفت الله د یادې لارې پر سر یو بل موټر چلوونکي دي. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دغه لار 2 ساعت د چدی له مرکز ترینکوټ څخه یا جول سوالی ته تګ راتک پرې کوي. خوای ک جوړ سي یا د لار به 2 ساعت سي.
دا هم وسر تړل چې واور او بارندګي را باندې وسی ورته مس موټر مې مال ته بند سي. نو سو وتلی در د دری او در د بندونه سو ورسي چې موږ مشران او بو وړي دي کسر پر دغه لار.
ظلمي د ګیزاب ولسوالۍ ته پرتلون کې لاري یو بل موټر چلون کې دي. دی وای یا د جمی بیا نور هم د غلارې د خلګو لپاره خطرناکه کړي ده. نموړی د تیریونی هغه کیسه مشتکوي کوم چې وې ناروغي میرمنی خپل ژوند له لاسه پرې ور کړی دی.
زموږ امیرین کچیر د زموږ لار را جوړی کی نو موږ به ډیر ځنی خوشاله سو مړی میدلې پاته سوی دی په درې ورځې په څلور ورځې چې لار واوري خکی ورور تیمو سفر د لار باندې نشي شو کېدلې ډیر او تک یار وش په تش به نه کیږي چې یو مریض زنانه مریض چې موږ واستل ولایت نو هغه پر لار باندې یو خک سو موټر یو خک وشه کې دی موټر خراب سلو غلط پس ژوند د لاس اور کې شواسلو برته شواس یو یو غلط پټ
خو په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې د یادې لارې پر زینو برخو کار روان دی. د یادې ادارې رئیس مولوی نظامی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دی پلان لري چې یاد لارې په پاخه او اساسي توګه جوړ کړي او په دیاړې خپل مشرانو ته هم پیشنهادونه کړي دي.
د عوام خلکو د ولایت او زمر د وزارت ته ټول په ګډو باندې موږ بده جبر برابر کړی ده. دا د کچکاله کار مترنیمه را رسولې دي. د واوري د یخې کېدو په وجه باندې د چلې در رسیدو یان د کچکاله په کوتل کې نیم غز واور پر ته د کار مو د هفته کېږي چې درولې دي. زیات کم پکښ نور چې ماس واور ویل سول کار ته جریان ورکو او بل شیخ صاحب ته پیشنهادونه استولې او غمد خوڅیم ذکر دي به تم وزارت استولې دي. نو ترتیب باندې اختایو د خیر سره روان پسرلی کې رسمن کار د خیر د پروژې په خوا باندې شروع کوو. وسله موږ د خپل نو د ولایت په کومک باندې وزارت موسم کار شروع دی.
گیزاب ولسوالی یو له غو ولسوالی څخه د چنی وازی ورته غزیدل لارې کنده او کفر ده او لوړی او جوړی لري. بلکې خلک له نورو غنو ستوند سره هم مخ دي لکه د روغتیاي خدماتو شوونه او روزنه او د نورو پرمختیاي پروژو څخه هم به برخې دي.
وز په کندز ته ورشو. په کندز ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودیده لډیر شوې دي. د ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د سولري برېښنا سیستم جوړ کړی چې د کورونو د رڼا ترڅنګ له ژورو څاګانو څخه اوبه هم پرې راوسی. تفصیل مې په دې راپور کې وره.
د کندز د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل کورونو د رڼا لپاره له سولري هندارو کار اخلي. د یاد ولایت د قلعزال، ګلتیپی، کلبات، علی آباد، اختاش او د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکو او دغه راز د کندز ښار اړوند یو شمېر سیمو خلک د برېښنا نشتوالي له امله له لمریزې برېښنا څخه کار اخلي. د پورته یاد شوو ولسوالۍ خلک وایي چې دوی د کورونو رڼا او له ژورو څاګانو څخه د اوبو ایستلو لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکی اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم د تاجکستان څخه چې کوم برېښنا ورده شوې له ولایته تیره ده او دلته موږ له دغه برېښنا محروم پاتې یو. نو له مجبورۍ له کبله موږ دغه سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلو او ډېری خلک داسې هم شته چې دغه ته وس نه کېږي تر څو دغه شیشې واخلي، دغه سولر شیشې واخلي، هغه نه کار واخلي او تر څو هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.
دېرش کلن سید حامد چې له کلبات ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د سولري تختو رانیولو په خاطر راغلی، هغه د برېښنا د نشتوالي په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
یو سولر موږ چې پیله نو ساخلو په دې وخت کې تر درې زرو څخه نیولې تر لس زرو پورې سولر قیمت شته دی. خو بعضې په دې سره دي چې په هغې سره ضرورتونه نه پوره کیږي. د دغه مصرف دوچندکي د سولر سره باید موږ تاسو بیټري ده په هغه بیټري قیمت د سولر څخه پورته دی. نو دغه شیانو سره موږ کمبوتي لرو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هیواد پر سیندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د برېښنا لاړخه د افغانانو ستونزې هوارې شي. د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وایي
تاوان سولر خریده نداشتیم، څن روپۍ کې به دستاوردیم امو آمدیم کې سولر بخریم.
د مجبوریت له وجې سولري هندارې اخلم ځکه چې برېښنا نه لرو. اوس موږ د کور د رڼا تر څنګ د نورو برقي وسایلو د چارج کولو لپاره له همدې سولري برېښنا کار اخلو. موږ ښه پریمانه اوبه لرو خو برېښنا نه لرو.
تاج محمد چې په کندز ښار کې د سولري هندارو دکان لري هغه هم وایي د لمریزې هندارو پیرودونکي زیات شوي دي. د هغه په وینا د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د لمریزې برېښنا په وسیله خپلې للمي ځمکې هم خړوبوي.
کاروبار د سولارو کومه زیات سولار چې دی زمونږ نه مطلب د قدارچی ولسوالۍ خلک اوس بے برق دي. قلعزال ولسوالۍ خلک بے برق دي. دیو زیاتر خرید و فروش کوي او کاروبار په لحاظ نه ویم نو کاروبارونه اوس فلحال چندانې مزه نه لري. مخکې دولت کې دغو نه و چې مشتریان مو خلک ډېرو نفوس ډېرو اوس خلک نشته. خلک کم شوي دي د وجې کاروبار کم لګ ضعیفه شوه.
یو شمیر کندوزیان وای دی افغانستان په شمال ختیځ کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د سیندونو پریمانه سرچینې موجود دي، خو که د تیر نظام چارواکو یوازې په تخار ولایت کې د کوکچې پر سیند د برېښنا بند جوړ کړی وای او له امله به یې اوس د شمال ختیځونو یو شمیر ولایتونه د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا وای.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو، په دې برخه کې درته د ازادۍ میلما ځانګړې مرکه لرو، خو تر هغې مخکې ورزو لنډو خبرونه ته. د طالبانو حکومت یو چارواکی د استاد اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقیف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبرونه مشر عبدالحق همات پرون وخت په خپل ټویټر لیکلی، استاد مشعل په ډېر مهارت د نظام پر ضد پرون کې کړنې ترسره کولې. ګڼ خبریالانې پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړکې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې امنیتي ادارو د تحقیق لپاره بیولی دی. استاد مشعل چې زموږ مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازو له تړلو کېدو وروسته خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد سری کړي وو. پرون په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال نیول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکارۍ تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل، پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته کړي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمران خان متقی هغه ادعاګانې ناسمې وبللې چې ګواکې د پیښور پر یو جومات په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د خیبر پختونخوا په کوهات کې په ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس کسان مړه شوي دي. د کوهات د پولیسو ویانس فضل نیم تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې یو فلنکوچ ډوله مسافرونکي موټر په تونل کې لوي باروډونکي لارې سره ټکر شو. په پیښه کې د نیم په خبره ولس کسان مړه شوي دي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس ویلي مسافرونکي ګاډۍ له لکې مروت څخه د پیښور پر لور روان و چې د پیښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکي پیښې علت معلوم نه دی، خو نیم زیاتوي چې د پیښې په اړه لټنی پیل شوې دي. دا کیف متحدان د پیسو لنډیوال صندوق یا ایم ایف غوړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانه په دې اړه نن پیو راپور کې ویلي دي ټاکل شوې ده چې په دې باب د پیسو لنډیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولنډ په پلازمینه ورسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي شي. د رسپانه په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل شوې دي چې د دې پور اندازه به د 1400 میلیارد ډالر تر منځ وي. اوکراین ویلي چې روان میلادي کال د 3 میلیارد ډالر پر زخت بودجه له کسر سره مخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي ترنیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حمله کې ویجاړ شوی دی چې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبر وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تجدید وغوښته. نتنیاهو په پاریس کې دی او د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي اصولو د جوړولو په هڅه تورنوي، خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی.
د ازادۍ میلمه د ازادۍ رادیو میلمنه نن د ننګرهار اوسیدونکو د التقوا پوهنتون محصله سریا خان زاهد ده. له سریا سره نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوم چې د نجونو د پوهنتونونو د دروازو بندېدو پر ژوند څه اغېز کړی، اوس څه کوي او د تحصیل د وختونو بوختې ورځې اوس څنګه په دې وزګارۍ کې تیروي. سریا خان خبرونه ته ښه راغلاست. اول خو غواړم پوه شم چې کله مو چې واورېدل چې د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، هغه لومړنی احساس مو راته وایست، اوس خو دا غم زوړ شوی.
من د دې څه نه نه خپښتنه دا پونتونونو د باندې دوه پاړه دا که څه هم تاسو سره وایم چې د دې تما زمونږه وچی یعنی کې دې شي د سی یو ورځ راځي چې د پونتون دروازې به هم باندې کېږي چې دې نامو کې د مکتبونو دروازې باندې شي وي. نو د دې ورځ تما کې دا چې یو ورځ نه یو ورځ د سی ورځ به راځي چې پونتون دروازې به باندې شي. خو د دې چې مونږه د پونتون په جریان کې یو د امتحانونو په جریان کې تاسو ځینې محصلین په آخري سمستر کې دي، ځینې چې دا په آخرانه امتحانونو کې دي، دغه ازموینه په منځ کې پاتې کېدل یا زمونږ دا سمسترونه په منځ پاتې کېدل، دا تم زمونږ نه وو چې دا دروازې به داسې په منځ کې بدلي د درس په منځ کې یا هم زمونږ د امتحانونو په منځ کې به بندې کړي. کله چې ما واورېدله د اعلانیه چې خپره شوه، دې نه مخکې تقریبا لس ورځې پنځه لس ورځې دا ګونګسي کېدې، په ټولو خلکو کې همدغه خبرې روانې وې. هر چا نه به ما اورېدل چې کېدای شي په نږدې وختونو کې به د پوهنتون دروازې به هم بندې شي، خو زمونږ خاص باور نه راته ما تر څو چې اعلانیه خپره نه شي، خبره رسمي نه شي، معلومات نشته. نو کله چې دا خبره رسمي شي په ما غشتا باور کوي، موږ خپل آمادګي درلوده د امتحانو لپاره. کله چې مو واورېدله چې پوهنتون نه بند شو، دغه نه وروسته موږ نشو کولی چې پوهنتون ته لاړ شو، خپل امتحانونه ورکړو. نو هک پټ پاتې شو، ایران پاتې شو. ما تقریبا نیم ساعت مې کتل دی لمه کې څو ورځې دی لمه کې به وخت تیر شوی، تر څنګه په دې وخت کې یا په دې هفته کې یا په دې میاشت کې دوی ته به پوهنتون نه شروع کیږي. زه حیران پاتې شوم د څه ځنه مې وختیم راځي، د څه نا امیده غوندې شوم. نه هي هغه هیلې زمونږ وي، هغه زمونږ خوبونه، هغه زمونږ ارمانونه چې کیږي، هغه ټول راته په یو دقه کې داسې خیال کوي چې خالي څه څه پکې د قبل لاندې کړله، یا هم د اوبو کې له وکړه، دغسې راته ښکاره شو. ټول نړۍ یو دم را باندې وګرځېد، زه فکر وکړه چې ټول خوبونه هغه ارمانونه چې موږ ساتلي خپل راتلونکي لپاره، هغه ټول په یو دقه کې لاړه خلاص شي په اوبو کې. داسې
ارمانونه مو څه وو، څه مو غوښتل چې په راتلونکي کې څوک واوسي؟
د زما د پوهنتون په جریان کې، د مکتب په جریان کې، زما اول اخیر همدغه په مکتب کې مو همدغه ویلی چې زه کله کې کله چې د مکتب نه د خیر سره فارغه شم، زه غواړم چې یو وکیله واوسېږم. د ښځو په حقوقو یا د ښځو د نجونو د حقوقو په بخش کې زه فعاله وکیله واوسېږم. نو کله چې د مکتب نه فارغه شم، لاړم پوهنتون ته. د پوهنتون په جریان کې هم همدغه هیله وه چې راتلونکي کې د خیر سره یو فعاله مدافع وکیله کېږم. د دې تر څنګ زما غټ ارمان دا وه چې تر ماستریه تر دکتورا پورې خپل زده کړې ورسوم. دغه ارمانونه چې زما دغه خوبونه وو، د پوهنتون هر یو سمستر چې خلاصېده، ما ته دا احساس پیدا کېده چې یو قدم نور هم زه نږدې کېږم خپلو ارمانونو ته. یو سمستر چې خلاصېده، نور هم راته دا امید نور هم ګراندې کېدې، دا امیدونه مې، دا ارمانونه مې چې نور هم زه خپل خوبونه ته کولی شم ځان زر تر زره ورسوم. کله چې دا اعلامیه خپره شوه، باور کوي هغه مستري سفر، هغه د صورت ځان رسوندار راته بېخي یو خوب ښکاره شو. پخوا راته خوب نه ښکاره کېده، ما زه به ځان رسوم. خو کله چې مې هغه اعلامیه خپره شوه، هغه اعلامیه مې وکتله، دا راته واقعا یو خوب ښکاره کېده چې دې خوب ته ځان رسول اوس راته ناممکن ښکاري. دا د پوهنتون دروازې چې بندې وي، نو د پوهنتون دروازې چې بندې شوې، نو تر ماسترۍ پورې به مې څوک پرېږدي؟ د ماسترۍ دروازې او د ماسترۍ د کلاسونو دروازې خاص نه په موږ باندې بندي.
د طالبانو حکومت سرایجانې اعلان کړی چې پر یوه تګلاره کار کوي. ستاسو زړه تلویږي چې د نجونو د پوهنتونونو دروازې به بیا خلاصې شي؟
زما زړه ته هېڅ نه لویږي، زما هېڅ باور نه راځي. د دې دا اقدام او دا خبرې د مکتبونو لپاره هم شوي وو، د مکتبونو د بندېدو، د دروازې د بندېدو، د مکتب د چې جینو انجینې نشي کولی مکتب ته لاړ شي. تقریبا پنځه سوه ورځې پوره شوې د هغې نه، دغه تقریبا د دویم اصل پوره کېږي. د هغې لپاره هم دوی ویلي خو یو ترتیب باندې موږ کار کوو، یو طریقه ورته جوړو، یو اصول ورته جوړو، یو قواعد دی چې نیمګړتیاوې دي، هغه مشکلات دي چې موږ له منځه ځي. خو تر اوسه پورې هغه نیمګړتیاوې نه مشخصې شوې، نه هغه دروازې ته پرانیستل شوې او نه هغه ترتیب جوړ شو. نو زما زړه ته نه لویږي چې د پوهنتون د مکتبونو دروازې چې داسې بندې پاتې دي، د پوهنتون دغه مشکلات چې دوی په نښه کړي دي، یا دوی ورته ویلي چې دغه دغه ټکي په پوهنتونونو کې مسله وه چې موږ د پوهنتونو دروازې د دې لپاره بندې کړي دي. نو زما خو هېڅ باور نه راځي چې په راتلونکي کې به دوی د دې امر ثانی به نږدې وختونو کې به ترسره شي، ځکه چې د مکتب دروازې بندې دي یو تقریبا دوه کاله کېږي. د پوهنتون د دروازو د بندېدو دغه څو میاشت دوی ویلي وو چې تر دوه میاشتې یا یو میاشت به دا خبره معلومېږي، پوهنتون دروازې به ایله کېږي. خو تر اوسه پورې کومه داسې اعلانیه نشته چې دوی په هغه کې خپره کړي او ووي چې په راتلونکي دغه وخت کې په دغه تاریخ کې به د پوهنتون دروازې ایله کېږي. نو دې تر څنګ اوس یو بله اعلانیه هم خپره کړې ده چې د کنکور په ازموینه کې نجونې ثبتنام نه شي کولی. نو دا خپله یو څنګ خطر غوندې ده چې د پوهنتون دروازې چې خلاص نه شي، نجونې چې کنکور ته ثبتنام نه شي کولی، نو درسونه ته به څوک پرېږدي؟
ستاسو څومره درس او څو سمسترونه پاتې وو فراغت ته؟
زمونږ د سمسترونو خو آخرانی سمستر، اتم سمستر کې زمونږ آخرانی امتحانونه وو. تقریبا مونږ فارغ یو. یعنی اخرانه سمسترونو که اخرانه امتیان تو منگا فاینال اگزامو.
یعنی تاسو دا توقع درلوده چه پا استثنائی دول با تاسو تا اجازه دار کرل شی چې لک تر لګه دغه کسان یا دغه محصلان چې د فراغت په درشل کې دي دوی ته به اجازه ورکړل شي چې د امتحانونه ورکړي او فارغان شي. همداسې
همداسې یو دی او تا مواد چې شاید دغه سي چې ملګر کرنای چې متا کې کوم مسلین چې دي هغه کول شي چې راشي خپل امتحان دی ورکړي او دا ازموینه د خلاص شي او فراغت یو سند ترلاسه کړي. خو تر اوسه پورې دوی ته څه کومه اعلامیه داسې یو استثناء یا داسې کومه خاص خبر دې نه دي کړې. دوی د سره یو رنګ په یو رقم په یو طریقه باندې د اول نه تر اختره پورې ټول محصلین پرې دروازې د پوهنتون بند کړي دي او نه امتحان ته پرېږدي او نه درسونه ته پرېږدي.
په کور کې ستاسو ورونه خویندې پلار مور دا به حتماً وي د دوی احساس تر ډول دی. ځینې کورنۍ شته چې مثلا ورونو یا پلارونو مخکې هم له دوی سره مخالفت کاوه له پوهنتونونو سره او کله چې د طالبانو دا فرمان راغی هغه کسان ډیر خوشاله شول. ستاسو په کورنۍ کې وضعیت څه ډول و؟
زمونږ په کورنۍ کې داسې یو کس نه و چې زمونږ د تحصیل په خلاف وي یا به یې غوښتل چې زمونږ باندې دغه دروازې بندې کړي یا په مونږ کلتور یا فشار راوړي مونږ په کور کې کینوي. نه مې پلار داسې غوښتل، نه مې پلار داسې کول، نه مې مور، نه مې ورونه او نه مې خویندې. مونږ تر دې دمه پورې تر دې ځایه پورې چې زه رسېدلی یم همیشه ما دا خبره کړې ده د ټولو نه غټ ملاتړ مې پلار و مور مې و. د دوی بدون د ملاتړ او د دوی د سپورټ نه بغیر مونږ نه شو کولی چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړو. د دوی دغه پشتیبانی او د دوی ملاتړ تر دې ځای پورې رسولی و. کله چې د پوهنتون دروازې باندې شوې زمونږ څخه ډېر زما څخه ډېر زیات خواشینی او دردونکی حالت ما د مور لپاره مور او پلار لپاره و. مور مې او پلار مې همدغه به ویل چې کاش داسې نه شي، کاش داسې نه شي، کاش دا دروازې بېرته پرانستل شي. زما یو خوراک او مطر کړې ده. مونږ یوازې هغې لپاره ډېر زیات خوشحاله وو، خفه وو، ډېر زیات خواشینی وو چې د مکتب دروازې بندې دي او دا چې دا روزمره باور وکړي چې یار یو ورځ یو ساعت چې دې باندې تېرېده دا به په ژړا به تېرولم، ژړل به چې دا دروازې د مکتب به کله لګېږي او مونږ به کله به مکتب ته ځو. د دې د مشکل لپاره مونږ د حل لاره لټوله. د دې تر څنګ چې مونږ پوهنتون ته تلو غوښتل مو د دې مشکل هم ورسره حل کړو. په کور کې ورته داسې ماحول برابر کړو چې دا خپل درسونه ووایي. خبر نه وو چې مونږ باندې هم دروازې بندېږي. مور مې داسې خفه وه، پلار مې په هماغه ورځ په هماغه شپه چې داسې فکر کوله وي واقعا د ټولو نه دردونکي حالت همدغه حالت دی چې ستا اولاد چې غواړي چې وکړي او نه ورته موقع مسایدېږي او نه ورته وخت مسایده څنګه لږ چې خپل خوبونه ته ځان ورسوي. مونږ د سره ولاړ یو خو د دې اعلامیې په وجه باندې تاسو باندې دروازې بندې شوي او مونږ تاسو ته هېڅ شی هم نشو کولی. زما پلار همدغسې وایي، وایي کتلی شم خو درته هېڅ شی هم نشم کولی. دا زمونږ وایي د بېوسۍ او د بېوسۍ اخرانی حد ده.
سریا جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې نورې خویندې هم لري. زه غواړم پوه شم چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او فرمانونو په نتیجه کې ستاسو د کورنۍ څو نجونې اغېزمنې شوې دي یا مېرمنې؟
زموږ په کور کې ماشاءالله موږ ټول تعلیم یافته یو. زموږ ټول د تعلیم په جریان کې یاستو. دوه خویندې مې مکتب ته تللې، په هغوی باندې د مکتب دروازې بندې شوې، هغوی په کور کې کېناستې. اوس چې دا په کور کې دوی نه کورسونو ته تللی شي، کورسونو دروازې هم پرې بندې شوې. زمونږ بل خور مې پوهنتون ته مونږ تللي وو. زمونږ د پوهنتون نه مساله پاتې شوه، د پوهنتون دروازې په مونږ باندې بندې شوې. زمونږ تحصیل هم همداسې نیمګړې پاتې شو. نو تقریبا زمونږ په کور کې دا مونږ څلور پنځه کسان یو چې مونږ د خپل د تحصیل څخه لرې پاتې یو. بله خور مې چې ده هغه ډاکټره ده. بیا دوی په اعلامیو کې د استثنا حالت دي، استثنایي حالت ویله یا استثنایي ویله چې هغه کسان چې د صحت په بخش کې کار کولی شي یا کار کوي یا ډاکټران دي یا نرسان دي، هغوی کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو ما خود چې ډاکټره ده خپل وظیفې ته ځي بدون د هغې نه چې مونږ تحصیل مور په طبابت کې نه دی کړی یا هم مونږ په طب باندې یا د هغوی په بحثونو باندې نه پوهېږو. نو مونږ ټول په کور کې یو فلحال.
اوس تاسو دا د خپل سرنوشت یا د خپل برخلیک په توګه دا منلې ده؟
ما خو نه دی منلې. نو نه پوهېږم نور انجونې به منی که نه منی، خو زه پوره باور لرم د افغان انجونې هغه شهامت، هغه مبارزه چې دوی تر دې دمه کړې دي چې ځان یې رسولی تر لوړو زده کړو پورې او د پوهنتون په کچه باندې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل د سرنوش په توګه دا ومني. زه خپله نه منم، ما کتابونه راخیستی دي، مطالعه کوم، کتابونه مې هم معلومات عمومي معلومات کتابونه دي، هم خپل د رشته پورې مربوط کتابونه دي، دا ټول مې راخیستی دي. ټایم کې ځان لپاره مې تقسیم اوقات جوړ کړی دی، هغه کتابونه چې ما ته روحیه نور هم راکوي هغه مطالعه کوم. د دې تر څنګ ما خپل کتابچه راخیستی ده، خپل یادښتونه پکې لیکم، هغه الهامي ویناوې، هغه هڅوونکې ویناوې چې زه فکر کوم زما په ذهن کې راځي، ما ته یو روحیه راکوي، هغه ټول ځان ته لیکم. نه هغه شیان دي چې ما ته یو روحیه راکوي د راتلونکي لپاره، او هېڅکله دا ورځ ما خپل د سرنوشت په توګه نه دی منلی. راتلونکي به د خیر سره، حالت ډېر زیات مشکل دی، دردونکي هم دی، سخت دی، په موږ باندې څه تېرېږي، خو دا زمونږ آینده نه ده، چې زمونږ راتلونکي به د خیر سره انشاءالله. یو شپه چې وایستونه هم تیاره وي، راتلونکی سهار به هماغه همره دروند سهار وي، او دوی به رڼا ولري، نو موږ د هماغې سهار په تمه یو.
تاسو په کور کې د زده کړو یادونه وکړه، ځینې آنلاین پوهنتونونه او ښوونځي هم جوړ شوي دي، په دې پوهنتونونو یا ښوونځیو کې تاسو یا ستاسو خویندې زده کړې کوي؟
د آنلاین څو خبرې خو ما هم اوریدلې، بس مشخص لینک ما ته نه دی راغلی چې په هغه کې زه ثبت نام شم کولای، یا هم وکم کلاسونه، یا هم د سنتونه تعقیب کوم. بس خاص لینک مشخص ما ته نشته، ما سره نشته، یا ما ته چا نه دی سنت کړی، نو زمونږ د کونه تر اوسه پورې ما نه ما کړی، نه مې خویندې په کې ثبت نام کړی دي. د دې ځینې لینکونه دي، زما خواهش هم دغه لدم دغه ستاسو د رادیو د لارې نه، بس خدا خواهش وکړم دی نه، چې کله هم دوی ځانګړي سکالرشپونه، یا هم ځانګړي کلاسونه چې د خپل انسان لپاره دوی اعلانوي یا نامسي، نو د دغې د کړنلاره یا لینک ورته ډېر زیات آسان شي ده، منظم ورته وکړي چې دوی سرګردانه نه شي. ځکه چې په افغانستان کې مونږ تاسو ټول په یوګا چې د ټولو مشکلاتو تر څنګ یو مشکلات د اقتصادي مشکلات هم ده، او بل ورسره د انټرنیټ ضعیفوالی مشکل هم ده. څنګه په افغانستان کې دونه چټکه انټرنیټ کار نه کوي، نو که چېرته دا لینکونه لږ سره هم نور هم ورته آسان شي، په کې رجسټر کول یا ثبت نام کول په کې آسان شي، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر داسې محصلین دي چې به انجینیا متعلمین به وي چې په کې ثبت نام به وکړي.
اوس تاسو په کور کې یاست، ورځ څنګه تیروئ، څه کوئ، په څه مصرف یاست؟
په کور کې ما په یوې سیدایا ما تر کې چې لاندې سنتونه په کې شپږم نه پر اول سنت په کې یم، نه لاندې سنتونه دي په کې تدریس د تدریس لپاره مې اپلای کړی و، زما په ما ما تر کې د اول سنت شاګردان ته تدریس کوم، دې لپاره چې یو څه وزم سکرم او یو څه واغوم سکرم. دا پیدم چې هغه علم چې ما تر اوسه پورې زده کړی دی، یا هم ترلاسه کړی دی، هغه ځای لاړ شي. نو په یو ابتدایي مکتب کې اول سمستر تدریس کوم، د دې تر څنګ کتابونه مطالعه کوم، کله چې کور ته راشم د کور کارونو کې مصروف اوسېږم، او خپل دغه شی چې زما په ذهن کې راځي، او زه فکر کوم چې دغه خبرې او دغه احساسات زما باید زما سره یو یاداشت غوندې وي، هماغه ځان ته په کتابچو کې لیکم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ژوند لپاره مو لوی لوی پلانونه او پروګرامونه او ارمانونه درلودل، په دې پروګرامونو او ارمانونو باندې کله غرانا واچوي؟
د ژوند لپاره ارمانونه او امیدونه کله چې یو انسان د تاسو سره مت کله چې مونږه یې نن نن دې دی، د نور په نمایندګي باندې نه وایم، د ځان نمایندګي په نمایندګي په توګه د ځان نمایندګي به وکم. زه تاسو وایم چې د علم سره، د زده کړې سره، د کتابونو سره زما مینه بې حد زیات ده. دونه مینه دوی سره لرم، د کتاب، کتابچه، قلم، پنسل، تحصیلات، څونه چې لوړ لاړ شي، زده کړې کول، مطالعه کول، دا ټول راته د ژوند یوه حصه ښکاري. په رقم چې زه فکر کوم چې تنفس لپاره، ساه اخیستلو لپاره اکسیجن ته ضرورت ده، همغسې زما د ژوند لپاره د مطالعه او د کتابونو ضرورت هم ورسره شته.
څه ډول کتابونه لولئ؟
کتابونه بیلابیل دي، زیاتره چې عمومي معلومات لرم، هغه کتابونه چې د ژوند لپاره روحي انسان ته ورکوي، هغه کتابونه چې ډېر زیات مطالعه کوم، او د دې تر څنګ چې موږ خپله رشته چې ده حقوق دی، حقوق په ډیپلوماسي څانګه کې چې ده اداري کتابونه چې د سیاست پورې مربوط کتابونه چې د نړیوال سیاستونو په اړه چې هغه کتابونه زه ډېر مطالعه کوم، او دې سره هم علاقمندي ډېر زیات لرم. او وختل می چې موږ د پونتون د چیلین څخه ورسره پونتون چې وستان د لاس خلاص شي، د خیر سره یو سکالرشپ خیر سره کې تامیا شو، د خیر سره یو خارجي هیواد ته لاړم خپل زده کړې وکړم مستري تر کچه پورې بیرته خپل وطن ته راشم خپل هیواد خپل خلکو ته خدمت وکړم.
د یو بورس د اخیستو یا په بهر کې د تحصیل په برخه کې هم د کورنۍ لخوا تاسو کوم ممانعت نه لرئ؟
د کورنۍ لخوا نه ممانعت نه، په خو مې پلا ډیر مونږ سه خلاف ورتي به کوله چې به ویلای چې اجازه یعنی څنګه زه اجازه ورکوم تاسو لا شي مشکل به وي او بیا هم پلا څرقي نه کړم لا شي مشکلات په هر ساحه کې شته په هر ځای کې شته کله چې مونږ یو ټیک لري نه راشه زمون افغان ټولنه کې چې دا سکالرشپ کې د انجنونو تک دي ته بيخي عجیب ښکاري. زیاتره زمونږ افغاني کورنۍ چې دي چې خپل انجنونو ته اجازه نه ورکوي چې په سکالرشپونو کې لاړ شي. بیا هم پلاټ تقنات وکړه کې نه سو ورته خبرې وکړه چې دا زما راتلونکي لپاره چې دا د ټولو نړۍ کار دی زه غواړم چې سکالرشپ کې لاړ شم خپل زده کړې وکړم هغه زده کړې چې زه غواړم چې ځان ورته ورسوم هغه نه درجه چې ما ځان ته کتلې ده یا هغه هدف چې ما ځان ته کتلې ده زنه شم کولای چې اواز ورته وګورم یا خوبونه وګورم ورته عمل څه کار نه کوم. د سکالرشپونو کې تاګ مشکل نشته زموږ ټولنې به بد نه مني مال چې ما سره یې ستاسو په اوسه خبره ما سره یې نړۍ ما سره جوړلارې کنه ما ته فرق نه کوي فقط زه غواړم چې سره زیات را سره یې مې هم پلار ومنه لا دې راته وویل چې مشکل نشته مقصد ته د خیر سره کامیاب شي زه درته اجازه درکړم. نو کوراته چې نه دی ویلی اوس راته اجازه هم راکړې او را سره ولاړ هم دی اور ته دوا هم کې چې د خیر پر در مونږ نه دي کورش.
نور انجونې چې له تاسو سره په پوهنتون کې په یو ټولګي کې در سره وي لغو سره تاسو تماس لري د خپل تجربې د وزګری د وخت لغو سره شریکوي؟
زیاتره را سره شته ځینې نشته هم زمون په سند کې مونږه کمپاین سره ولکان انجونې ډېرې وي ځوان سره یو ځای وو انجونې په کې تعداد لږ سره کم نسبت ولکان ته او زیاتره انجونې نه چې زه خبر یم زمونږ هم سندیان د همدغې د پوهنتون د دورې چې وو هغوی زیاتره واده کړي دي د واده یعنی نامزد شوي دي ځینې نامزد شو ځینې واده شو. کله چې یو جنۍ په افغاني ټولنه کې واده کېږي هغه معمولا خبره ده چې د دوستانو سره لږ روابط کمیږي نو هغوی سره دونه خاص رابط نه لرم هغوی واده شوي دي. څور جنکیانې نورې چې زما خپل همسنفیانې وي هغوی چې نامزد نه دي شوي هغوی سره زه پر اړیکه کې یم هغوی ته هم همدغه خبره کوم چې دغه مطالعه مه پرېږدي خپل کتابونه مه هېروئ خپل د ژوند دغه وخت څخه چې تا په مونږ باندې راغلی ده د دې څخه به مونږ استفاده کوو دا به ځای نه پرېږدو چې لاړ شي نو خپل به کتابونه راخلو د خپل د مطالعې د لارې نه به ځان یو ځای ته رسو.
له خپلو کوچنیو خویندو سره چې په مکتبونو کې وي تاسو یې یادونه وکړه له هغو سره څه مرسته کوئ؟
د هغوی سره ما مرسته همدغه وه چې ما دوی ته مې وویله چې زه په کور کې غواړم چې تاسو ته یو سن کونډې جوړ کړم د مکتب هغه مضامین چې تاسو ته مشکل ښکاري اساسي مضامین زه کولای شم چې تاسو ته تدریس کړم مشکل ما ته نشته زه وخت به وباسم څه د همسنفیان ته هم خبر راکړه شاوخوا چې څوک پېژني په همدې سنفونو کې چې تاسو سره وي یا ستا دوستانو دوی ته ووایه چې په کور کېدای شي زه دوی ته خپل په شخصي لګښت خپل په شخصي امکاناتو باندې به دوی ته یو سن داسې برابر کړم چې تاسو ټول به د خیر سره په یو سن کې کښېنئ او خپل هغه اساسي مضامین به ولولئ. نو دا خپل سنفیان ته ټول ته وویله هغوی هم ورسره رضامندي ښودلې ده هغوی هم راځي نو زه دوی ته په کور کې درس ورکوم د مکتب درسونه په کور کې مونږ ورته ورکوم او زه یم یو بل خور مې ده چې مونږ دواړه ورته تدریس کوو او د مکتب ټول هغه اساسي مضامین ته دوی چې ورته مشکل ښکاري په مغه کې ورته تدریس کوو.
سرایا جانې اوس خو هغه د تاسو ناستې په کور کې که څه هم تاسو وایئ چې ما دا د خپل برخلیک په توګه په کور کې کېناستل نه دي منلي ولی حقیقت دا دی چې تاسو اوس په کور کې ناست یاست د طالبانو له مشرانو نه چې دا پریکړې کړي څه وړي؟
د طالبانو د مشرانو څخه د امارت اسلامي څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده ما پخوا هم دغه غوښتنه کړې او اوس یې هم کوم د دوی څخه مونږ د مشخصه مشکل چې دوی ته زموږ په تحصیل کې ښکاري یا هم په نصاب کې ښکاري هغه مشکل د مشخص کړي په هماغه د دوی کارو کې هغه مشکل د دوی حل کړي. دوی د یو ستونزې لپاره نه شي کولی چې د ټولو پلمغ دروازې د مکتب یا د پوهنتونونه بند کړي هغه مشکل اساسي مشکل چې دوی ته ښکاري په هماغه د کارو کې علما دې راوغواړي متخصصین دې وغواړي دکتورا او ماستري استادان دې راوغواړي د پوهنتونونو د مکتبونو د نصاب په اړه چې ته دوی نظر درلودی د پوهنتونونو د نصاب پورې کوم مشکل چې دوی تخکاری یا کوم مزامین چې دوی اضافه کول غواړي مونږ ته مشکل نشته. څونه مزامین چې اسلامي اوس هم مونږ د وایو پخوا مو هم ویلي او بیا هم د تاسو وایم چې زمونږ سا پخوا هم اسلامي و اوس هم اسلامي ده. دې کې یو سره هم خارجي هیوادونو نصاب نشته. دغه کتابونه چې مونږ لوستي دي په مکتب کې هم لوستي ده، د مکتب څخه فارغ شو د پوهنتون ته راغلو، د مکتب د پوهنتون په جریان کې دغه کتابونه چې لوستي ټول د اسلامي اصولو په اساس باندې جوړ شوي، ټول د اسلامي په اصولو او قواعدو باندې ولاړ مضامین دي. په دې مضامینو کې څه مشکل مونږ نه وینو. که بیا هم دوی ته کوم مشکل ښکاري په نصاب کې، دوی ته مشکل ښکاري که دوی نه پرېږدي کوئی ایجوکیشن یا یو ځای د هلکانو نجونې تحصیل دی، دوی ته ښه نه ښکاري، د دې په خلاف کې دي. دوی دي ورته صنفونه جلا کړي، که صنفونه نه شي جلا کولی هم دې په منځ کې دغه پرده ده، که یا هم بل شی چې دوی ته کوم لاره معقوله لاره ښکاري دوی دي هماغه وکړي. خو په نصاب کې که کوم مشکل ده، هغه مشکل دې حل کړي، که کوم چې مضامین دوی اضافه کول غواړي هغه مضامین دې اضافه کړي، هغه کوم مضامین چې دوی ته صحیح نه ښکاري که کمی هغه دې کم کړي. خو د خدای د وی دې وکړي، د خدای نه وویرېږي. دغه دروازې د پوهنتون د مکتب دوی ته پرانیستل ډېر زیات اړین دی. پرانیستل شي، دروازې دې خلاص شي، نجونې ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړې وکړي، کار ته لاړ شي، ښځې نجونې به درس ووایي. بدون د نجونې، بدون د ښځې د یو ټولنه هېڅ کلم ترقي نه شي کولی. د یو ټولنې چې بسته نیمایي نفوس د زده کړې څخه بې برخه پاتې شي، نو هغه ټولنه به پرمختګ څنګه وکړي؟ که چېرته مونږ غواړو خپل وطن آباد کړو او سوکال افغانستان ولرو او د نړۍ سره سیال ولرو یا د نړۍ سره سیال کړو، نو پریږدي چې نجونې هم زده کړې وکړي، هلکان هم زده کړې وکړي، کار ته پریږدي.
تاسو د مضمونونو یادونه وکړه او وایئ چې هر ډول مضامین چې طالبان غواړي کولای شي چې په درسی نصاب کې ورزیات کی، خو جنو ته د تعلیم اجازه دی ورکی. طالبانو نه مننه دی اوریدلی چې ویل دی وی چې مثلا دوی غواړي په مضامینو کې بدلون راولي یا په محتوا د درسی نصاب کې. دوی یادونه نه کوي، دوی یوازې کلتوري مسایلو ته اشاره کوي، کلتوري مسایلو ته او دینی مسایلو ته. وایي چې افغانستان یو سنتي ټولنه لري او په دې سنتي ټولنه کې په دغه ډول سره چې نجونې او هلکان یو ځای درس وایي دې ته اجازه نشته.
د طالبان وینا دا هم ویلې ده او په ځینو ویناو کې ما ترې نه اورېدلې هم و چې په نصاب کې وایي مشکل شته. په نصاب کې مشکل ځي د دې نه مراد ما کوم ځای پورې چې ما تحصیل کړې ده او دونه مې چې زده کړې کړې ده، څلور کاله چې پوهنتون ته مونږ تللي وو، په دې حساب کې خو مونږ ته داسې مشکل نه ښکاري. نه کوم کتاب داسې خارجي کتاب لوستی ده، نه کوم خارجي استاد راغلی مونږ ته تدریس کړي، یا کوم داسې اصول یې مونږ ته تدریس کړي چې هغه د اسلام سره مخالف وي، مونږ تر اوسه نه دی لیدلی. خو دوی وایي چې د اسلام له نگاه نه چې وګورو یا د اصولو سره په ټکر کې دغه نصاب مشکل لري، یا هم په کې ځینې مضامین دي چې هغه د اسلام له نظره باید تدریس نه شي. نو که چېرته دوی ته واقعا ښکاري چې په نصاب کې مشکل ده، یا هم په مضامینو کې څه مشکل ده، په ځینو پوهنتونونو کې داسې وړاندې څه ده ما واورېدلی چې وایي ځینې مضامین په کې پوهنتون په مضامینو کې اضافه شوي دي. ځینې مضامین داسې دي لکه د ثقافت په بخش کې، ثقافت مونږ پخوا هم لوستی ده، اوس یې هم درته وایم څلورم سمستره پورې تر اتم سمستره پورې مونږ ثقافت اسلامي په نوم باندې یو مضمون درلود. د څلورم سمستر نه وروسته بیا اسلامي نظام په نوم باندې زمونږ یو مضمون و، اقتصادي اسلام، اقتصادي نظام د اسلام و، همدغسې کلتوري نظام و. دا ټول مضامین هغه مضامین دي چې مونږ په پوهنتون کې لوستي دي، دا زمونږ په نصاب کې موجود و. خو دوی وایي ځینې کتابونه دي چې عربي پورې مربوط دي، یا هم عربي ژبه ده، یا هم حدیث کتابونه دي، نو یو په نصاب کې اضافه کړي دي. نو داسې رسمي ما نه دي اورېدلي، خو داسې مې دومدسې اورېدلي دي چې داسې کېږي. خو که چېرته دوی غواړي واقعا دغه نصاب کې چې تغیرات راوړي یا ځینې مضامین پکې اضافه کړي، نو مشکل نشته. نصاب دي څونه کتابونه چې دوی زیاتوي مشکل نشته، مونږ هغه هم ورسره منو. ایجاب یو ویلا ایجاب مونږ ته پخوا مو ایجاب کوله، اوس یې په هماغه ایجاب کېدو. که ایجاب په سر باندې دوی چادري غواړي، یا هم بل شی اضافه کول غواړي، هغه هم دوی سره منو. خود د پوهنتون دروازې دي دوی لګي، د مشکل حل لاره دا نه ده چې دروازې پرې بندې شي. دروازه یې لکه خلک را کېنوه، اجتماع جوړه کړه، د خلکو سره مشورې وکړه، هماغه مشکل چې کوم ځای کې ده هماغه مشکل مطرح کړه، چې دغه مشکل باندې مونږ کار کوو تر څو مونږ ته داسې قناعت پیدا شي، مونږ ورباندې قانع شو، دوی هم قانع شي. که چېرته مشکل زمونږ په ایجاب کې، زمونږ په تګ راتګ کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په هر یو کړنه کې مشکل و، مونږ به ومنو. که چېرته د دوی هغه کړنې چې دوی زموږ په مخ باندې دروازې بندوي یا هم د پوهنتون یا د مکتب دروازې بندوي، که دوی په کړنه کې کوم نیمګړتیا د کپې نیوکه کوو نو دوی دې زغم پیدا کړي، هغه نیوکې دې ومني، هغه نیوکې چې افغانانې کوي، هغه د افغان ملت یې کوي، هغه مشکل لپاره موږ دې لپاره دا نیوکې کول چې دغه مشکل حل شي. د نیوکې مطلب دا نه ده چې موږ ستاسو خلاف یو، د نیوکې مطلب دا ده چې هغه نیمګړتیا چې په تاسو کې دي هغه له منځه ویسئ. تاسو
ډیر زیاته مننه د ننګرهار د التقوا پوهنتون محصله سریا خان زاهد چې د ازادۍ راډیو میلمنه وي او په دې خبرونه کې مو خبرې وکړې.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.